السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2023 کال د جنوري شلمه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ پروګرام نوې نړۍ لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومند.
ستړي مشي لومبے دم خبرونو سر ټکی د پاکستان د نگران وزیر اعظم وای د اسلام آباد او تهران ګټه په دې کې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وبجل شوي او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کشتۍ او ضد میزایلي وشتلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري 15 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انور الله کاکړ په ورته موجود ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري پر 19 له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکاري پر روحیه پر ټول موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران ویل د جنوري پر 14 شپې مهال یې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو پر مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ. خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنا جوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پاله بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې د ایراني چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب نن د جنوري په 14 مشالې دوته ویل چې دغه کسان بیګا شپې مهال په میرلي کې نڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي چې جسدونه یې د میرلي هورمز کول مخه ته چول شوي وو. نوموړی وای داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دي. روخان زیب وای چې د نڅرګند وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړو پلټنې روانې. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د جنوري پر 13 هم یو ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی وو. تر دې مخکې 3 بریدونه په میرلي او یو په میرامشا کې شوی وو. پروسه کال په شمالي وزیرستان کې په 44 هدفي بریدونو کې څه باندې 50 کسان وژل شوی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشې شي. د غورځنګ یو مخکښ هنی پښتین مشالې ډوته ویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړ او د دوی د خوشې کولو امر یې وکړ، خو جیل عملی د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله. پی ٹی ایم وای امنیتی ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړی زکیم وزیر پروس کال د مې په میاشت کې نیولی وو. غورځنګ وایي چې غړي یې د اوو میاشتو پورې لا درکو چې بیا ضلعي انتظامیې ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پیښې د منظور لپاره د مې په 26 روان وو چې میرانشاه کې په یوه امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتېري سره لفظي شخړه وشوه. د خبر پختونخوا په باجوړ کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوی د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي ډاکټر عبدالرحمن مړ شوی د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو مشال ډوته ویل چې پیښه د جنوري پر 19مه د مامون تحصیل په بادشیا کلي کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په گاډی کې روان و چې وسلوال اور باندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. دوی وایي چې جوبل کسان یې د ښار مرکزی روغتون ته لېږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بیګا سا ورکړه. د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې. تر دې وړاندې د جنوري پر 9مه هم په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې جوبل کړل. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو کمپین پیل شوی. چارواکي وایي دا کمپین په دوو پړاوونو کې کوي چې لومړی هغه یې د جنوري له 8مې تر 12مې او دویم به یې د جنوري له 15مې تر 23مې پورې روان وي. او امریکایي ځواکونو د جنوري په 19مه د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتیو ضد میزایل ویشتلې چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزی قمندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او پر دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره زر پیښیدونکی خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزی قمندانې وایي چې ځواکونو یې د خپل دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلې او تباه کړي. وایا زیاتوي چې دغه اقدام سره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي چې د دې اقدام سره به نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. تر اوسه لاغو ده چې د امریکا د منو چارو وزیر د جنوري په 19مه وویل چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترګرو په توګه نوموي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او تهران ګټه پدې کې دا چې د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پخوا په شان واپس بحال شي. پدې اړه یو کارپو وای
زما په خیال اول خدا پکار دا چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د دې حل روزي مزکه چې د شلګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړای غړې زیات شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په انګور اډې دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط خلاف د پرلت نن درې او یا مورز ده. پرلتوال وای
د انګور اډې بارډر د درمه کې چې مطالبه چې هغه قانوني ايلي دي خو د میز غټه مطالبه ده چې میز په بارډر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی.
په بنو او شمالي وزیرستان کې خلک د بجلی له لوډ شیډنګ سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا دا د بیا په تاسو لږه بجلی نه وي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشين ملاقات چې بامبي روشي اجې میډ پر تا وراسي نه بجلی بیا لوراسي.
ډاکټران وای په خیبر پختونخوا کې د خراب موسم لکبله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دا او نور ریپورتونه په مشال ریډیو کې را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې د دوانو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري 14مې نمخ کیو. هم پرون په دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال ته ویلي دي چې هیواد یې تیار دی له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر رویه په ټول موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې ایران ویل د جنوري په 14مې په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام هوس په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې دوارخیزه اړیکی د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پسیر هغه رنگ بحالی کړی چې ایران د پاکستان د پیزایی حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا دا خبره د جنوري په 19مه نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پانی تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنز د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماخام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په جواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړه خيزه اړیکی د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پرنګ بحالی کړی شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره پزیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی بحالول پکار دي او دا معاملات د سپارتي هڅو د لاري هوارول پکار دي.
تر کومه ده پوره چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی، نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي اړیکو په ذریعہ باندې د دې حل روزي، ځکه چې د دهشتګر چې دی هغه خوم ده غوړي چې په دې ملکونو کې اړای غړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخېږي، نو بیا خو د دهشتګر لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خارته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی و چې پکې د خزو او ماشومان په ګډون د نه کسانو د وجلو ادعا شوی و. او لدې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنځګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو وړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې ښکاری داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ایران حوالے سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو په کارو چې په دې حوالے سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روایي کړی ده، لکه چیرې دا سلسله روان شي، زما یقین دی چې دې سره به دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي، هغه که د سکیورټي حوالے سره هم دی او هغه د معیشت حوالے سره دی، هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیر ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پانی تر مخه د پاکستان لړمحاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې په بل هدفي حمله کې 15 کسان وژل شو دي. پولیس وايي دغه کسان بیګاش په محل په میرلي بازار کې وسوالو په ډزو وژلي چې مړی یې د میرلي هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وای داسې معلومیږي چې وژل شوی ټول د گاډو ډرایوران دي چې پکې او د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی زیاتوي د ناصرګند وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تفصیل له عمر وزیر نه.
د میرعلی پولیس تانې ضلعي انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرعلی بازار هرمز کول مخه ته چول شوي دي. د میرعلی پولیس تانې او ضلعي انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ضلع او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو ضلعو اوسېدونکي دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلې شوي دي. دوی وایي چې جسدونه میرعلی روغتون ته وړلي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلټنې کړي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 13مه هم میرعلی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تښتېدلي ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه شپږمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل خو ورستر بله نامنی سوا کیږي. خلق د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین کفیلا برید کړي وو چې نو موړ او ملګری یې خوندي پاتې شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د غورځنګ غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ غړي یو وکیلان وایي چې پرون بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر له خوشي کولو امر وکړ، خو د جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بل غړي زکیم وزیر پرو سخ کال د مې په میاشت کې نیولي وو. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر روسله ونیول شو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پیخي د منځلو لپاره د مې په شپږویشتم روانو چې میرامشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه وشوه. تفصیل د عمر وزیر نورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ نیول شو غړو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر پرون د جنوري په 19مه د بنو زندان څخه رهایي د څه قانوني نقطې له وجې بیا وځنډول شوه چې نن ممکن ده له زندانه خوشي شي. د دوی په وینا دریم غړی ګیلمان وزیر رهایی د یوې بلې مقدمې په وجه نه وشوه چې نن به وکیلان کیس جمع کړي. د دوی وکیل شعیب سدوزی او غورځنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایی حکم شوی و، خو چې زندان ته د رهایی لیټر یوړ نو د څه ټیکنیکل غلطي په وجه رهایی نه وشوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تما کړی نن یې ملګری خوشی شي.
د ملګری رهایو د زکیم او د عید رحمان بد قسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغښه یو دوه دفعه دسی وی چې پاغښه پر خرو غلای وو د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شول او د ګلمن ولا وظیفه وا چې درې اف ای آر وی په پاک یو د سیول وو دوه د ای ټی سی وی د دشتګردی وی خو هغه په څه خطوی کې غدر سره د ضمانت د ای ټی سی کوټ ته لګیدلی وو ای سی کوټ جج مزرت وښ چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مېرابونی وګی دا تاسو سه ول کوټ ته ای سی بیا میج د هغه پر سه ول کوټ ته وروړي امید دی چې دغه هره هي وشي خو نن د میج د ملګری رهایی وزن د دلا
د پښتون غورنه غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کاری در رحمان وزیر د 13 کال مې پر درشمه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوسټا باندې فوز نیولې وو چې په یوه درشمه نیټه بیا دویم ملګری زکی وزیر هم په یاده پوستا گرفتار کړ. د غورزنګ په وینا د اوه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ځلی انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایی لپاره غورزنګ شمالي وزیرستان کې د 13 کال جون په میاشت کې سکم یوه میاشت پر لت هم کړی وو چې د ځایي مشرانو لخوا ډاډ ورکولو پس یې پر لت ختم کړی وو. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کیس سوزل او ردنو پس عدالت پرون د جنوري په 19مه د دوی د رهایی حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر ورسته لا غنیول شوی وو چې د غورزنګ مشران او غړي د تاخیل خړکمر پیښې د لمانځلو لپاره د 13 کال د مئی په 26مه روان وو چې میرام شاکه په یوه پوستا باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه شوې وه چې دا غي ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیس او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوستا باندې دوی د قانون سرغړونه کړي د پلاټونو پس به خوشي کیږي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګری یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ځلي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن درې اویا مورز ده. پرلت وال افغانستان سره د انګور اډې په لار بغیر ویزه او پاسپورت تک راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزه یوازې په پاسپورت هم تک راتګ کولی شي. دوی زیاتوي چې د پرلت والو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی. تفصیل د اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ واهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بیانوی
احتجاجی درناک نوز دیسی میں دو نور مشہور نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر پشتن غورن غورن سر متعلق تھا انگور اڈی بارڈر در میں سکھی مطالبات تھی آغا قانونی آئینی دی خود میز غاٹا مطالبہ دو چھ میز پا بارڈر بندے ویزا و پاسپورٹ نہ مانی نو دے حکومت دے ریاست دے طرفانا چروسا پورے دمی سارا ہیچ قسم مذاکرات میں دی سہی خود میز مزدوری خاتمہ کرا خود میز دے انگور اڈی دے بارڈر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای دین محمد خبره کا د انګور اډا سره مې تعلق ته د پی ڈی ایف صدر یا نه مزدور خلک دیتا ہے دی مشر یا حکومت دلته چې کوم په گیټینا باندې اعلان یې کړای دی چې پاسپورت جاری کیږي ورته بیا کوم هدا پیسہ لا وکړلا په متفقا چې میز چې کوم مخمزه وزیر یې نیم دا و یو ست یو تا بودی یو ست دا دوی چې بچونی وری دی کلوری دلته دا بیا ورنی دلته دی کلوری یو ست دا دا ایونه په متفقا هدا پیسہ لا کړی چې میز وې کلا دا پاسپورت د دې خبره نه لسره منی ها
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغه په ځواب کښې وویل
امتیازی سلوک پاسپورٹ باندې افغانستان سره کم خلق وړاندې پراته دي قوم عدالت دي کله عدالت دي قبرون عدالت دي غم غادي عدالت دي یعنی چې نږدې پراته دي نو دا به خپل پاکستانی پاسپورت التا ایف آی والا د خی او راضی با د ویزې لګولو یا نه لګولو په صفت نشته سمپل پاسپورت شناختی کارت نه پاسپورت باندې راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسی ده تقریبا ټول مسله په حل شوې ده او سیاحت 99% حل شوې ده ځکه چې اوس د فینیشینګ سټیج کې ده بلډینګ نو هغه کې به ان شاء الله د سکمنه
د انګور اډا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې دوی په احتجاجي درناک پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د انګور اډې د پرلت پاړه مو معلومات واورې د لخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې اوسیدونکي لته رسو نو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله سرټه کوي. دوی وایي چې ژوند یې ډېر اغېزمن شوی دی او د سکلو اوبه هم نه لري. د حکومت غوښتي چې دومره بجلی ورته ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. بلخوا د وابډا چارواکي وایي د خلکو لخوا د بجلی بلونو د نه ورکولو او په بجلی نظام کې د مرمت کارونو له کبله لوډ شیډنګ زیات کړی دی. عمر وزیر له تفصیل سره.
د بنو خوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې 24 ساعتونو کې 1 ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکي حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا دوه هفتې شله چې بجلی نه وي. یو ګنټه روشي په ګنټه سا پرت 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 بور نه پچالې شي اور پرته کې خالي سالي ویش ګنټه سه ګنټه بجلی نه وي. ای بجلی د له ساته به تکلیف ته بستا ډېر لوی ګالي شه ګړ دی امې سره د بو ته ټینګی نه ملاوي شي چې به نه غوري ای غم سی بات تا ولای چې خلق یوري یو بغوري په پیسې غوري هو چې مندې شي.
د 1300 نه د ملک په بلابلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالي وزیرستان دوسلی اوسیدونکي فخر عالم وای چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوي. د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دی.
زمي د سٹاپ نه مشتا بجلی نه ملوي دي لره لره علاقې نه د لره لره غره نه دي میږي ای به ډیره مسله ده نه لایټ شته او میږي نه بجلی بحال کیږي. په چار د میږي حکومت نه دا وښتنه کوي چې په دغه شی باندې اکشن وکړي میږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بلوسیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشته. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډر منډه کې چاله چې ماشين مولا کوي چې بمبې روشي نل کروشي اچھا میډ پر تا ور راسي نه بجلی بیا لوړه شي. مهرباني دا وکړه، کوشش تا وکړه، اپیل کوي چې را د بجلی دا سما کو سمندے سمندے نے خلاص کرے غریبات سمندینہ میں نش کی خصوصی پتہ والا پڑی کے وڑ کے دارا ہم کو
د بجلی دغه نشوالی پاڑا مو چکلا د بنو وابڈا دفتر چاروا کو نو پختل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریڈیو تا وویل چ لوڈ شیڈنگ دورانیا زیاته شوه د اسلام آباد سٹیشن نه ہدایاتی د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د گریڈ پزنا برخو کې د مرمت کار هم روان دی نو زکا د لوڈ شیڈنگ دورانیا هم زیاته شوه د بنو خواوشا او شمالی وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کړي چې دومره بجلی دی ورپرې دی چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د گرمی دو لسنی میں بجے شوی دی لنڈ خبرونا لا اسرار علم ممننا
دے پاکستان نگران وزیر اعظم وائی دا پاکستان او ایران دوانو گٹا پا دیکھی دا چھے دا حقو تعلقاتو دا بحلو لپار اقدامات وکلی کم چھے ترش پرسم جنوری مخ کے دا دوانو دو دنو ترمن کوی دا وزیر اعظم حوصل اخوا پا جاری چھوی خبر پانا کی رغلی چھے انوار وحق کاکر دا جنوری پا دل سما دا پاکستان او ایران ترمز دا کڑکیچ پر سر رابل شوی دا پاکی کابیری غلی تویل چھے پاکستان با پا دیلر کی دا ایران دا ٹول و مثبت اقداماتو ہر کلے کوی اسلام آباد اور تہران ترمنس تعلقات راغور سرات انگلش ول چیران ول جنوری پش پڑ سم شپی محالی دبل سر لپن گور سر نگدی پ زرغون بر سمت کے جیس العدل د وسلول پ مرکزینو د بی پائلٹ ال تکو تو گند بریج وکڑ بلخوا بیا اسلام آباد د جنوری پ اتل سم اثر وقت خبر وک سری رام پس سم بل سم رات کی د بلتن کالا بلوچستان لیبریشن ارمی او بلوچستان لیبریشن فن وسلول دل پ مرکزینو بریجو نکڑی په شمالي وزیرستان کې بیگا بل هدبي برج شوچ پکې 15 کسان وژل شوی پولیس وایي دغه کسان بیگا شپې محل په میرلی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل چې جسدونه د میرلی هرمز سکول مخې ته اچول شوی وو پښتون ژغورن غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوا غړي درامان وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشی شي د غورځنګ یو مخکخه هری پښتون مشال ډوټو ویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د درامان وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو د دوی د خوشی کولو امر یې وکړ خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وسنډوله
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د ایشیا په ډیرو هیوادونو کې قیدیان شوې دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی رپورت په خبرولو سره ویل چې په دې سیمه کې 340 خبريالان د خپل کارونو اړوند لاملونو لامل په زندانونو کې دي په همدې حال کې افغان خبريال چې دا کوي تیر کال تر دریو نو زیات د طالبانو په بند کې وایي چې د ضمانت لور کولو وروسته له بنده خوشی شوي نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وای په 2023 کال کې د ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 340 خبريالان زندانی شوي دي د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې بندیان شوي او په هند افغانستان او فلیپین کې هم خبريالان نیول شوي دي په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبريالان یې بندیان کړي دي د دې کمیټې په ټوکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبريالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښې لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښيي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبريالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبريالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي د سی پی جی په خبره یو شمېر خبريالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د ټولو څرګندولو پرته په بند کې دي په همدې حال کې یو افغان خبريال چې دا کوي د تېر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر درې اونیو زیات وخت راهیسې بندي و وایي چې د ضمانت او تعهد لور کولو وروسته له بنده خوشې شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې یې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وي تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکاره یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه رستر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. اغلې ولیزاده زیاته کړه:
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي، او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالان او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر د امنیت د نشټون او د طالبانو د فشار لامل د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبانو حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار لامل نه دي نیول شوي، او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او طالبانو په 2023 کال کې 21 خبریالان نیولي او دا مهال 3 خبریالان بندیان دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په بروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
دا مشال رادیو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ساري ناروغو د خپرېدو په نوم یو رپورټ خپور کړ، او ویل چې دغه کسان د افغانستان په 4 دیش ولایتونو کې مړه شوي دي، چې له دې جملې څخه 83% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغو لامله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو لامله د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 15 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوي، چې ډېری یې ښځې او له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2020 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله یې پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد، چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی، ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې، پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید، ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 12 کلنه وه، د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن، ډاکټر وګ
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه، ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد الله هنریا د موسمي ورښتونو نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. خاغلی هنریا رازدی راډیو ته زیاته کړه
مرزایی که هغه سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
مشال راډیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګیئ. د دې دمه مخکې تاسو په افغانستان کې د تنفسي ناروغو په اړه معلومات واورېدل. ور بشو پاکستان تل ته هم ډاکټران وایي چې سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخلی له امله 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدی شي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغان په وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې اوري.
دا خیبر پختونخوا د ټولو لوی روغتون لیډ ریډنګ ویان ده ناهید جانګیر مشال لیډو ته وایي چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته راوړل کیږي، کوم چې د یوچ او یخ موسم له وجې وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزونه وي او کوم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې داغي لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي. سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی او 13 اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخل کړل شوی دی.
کله چې د خوش موسم شروع شوی دی د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل. نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتلا سږ کال خوره شوې نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د ګواښ سره مخ کړي دي او وجه بارانونو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صبح کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو.
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی. نو چونکې خوشحالي ده او اس قسم بارانونه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډېر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډېرې زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډېره زیاته شوې ده. نو زمونږ کلینک ته او خاص کر زمو پیړی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سده پیچیدګو سره راځي.
دا چې چې سرنګ مور پلار کول شي چې ډاکټر له بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي. نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود غدا دی چې مور پلار له دا پکار دی چې سټیمر ورتوي یا مطلب د ګرم او بڑا چکم دی غما شومان دیا پکور دی کوي ور سره چې دی ری ری خنینا د غول نه د ترش تریخ خوراک نه او ور سره ور سره داسې د ترغو سيزونه نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې اوم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چې کله ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د اومدا قشان دی دوايا نه دی ور سره استعمال کوي.
ډاکټر انوای ما شومان د سینې او نور ناروغونه بچ ساتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنې موسم کې ګرم وساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر درې ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه څلور نه تر پنځه ډیګري سنتیګریډا کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو وګی اوس په اونیز پروګرام نوی نړۍ کې د اولادونو په پرورش کې میندو ته د ورپې خصوصو پاړه واوري. دا به هم واورو چې پلرونه د ماشومانو په پالنه کې څه کردار لوبول شي. اسما ګل د خبرونه جوړه کړي، راځي چې واورو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم، نننۍ خبرونه به په دې را جوړو چې د اولاد په پالنه کې میاندې لکم ستونزو سره مخ کیږي او پټول نسکچ د کور د سمبالښت او د بچو غوره تربیت او هسمانی لپاره یوازې میندې ذمہواری ګڼل کیږي او دا چې د اولاد په پرورش کې پلرونه سمره لاس کول شي. دا او د دې سره تړلي نور موضوعات تر پای را سره وسیږي. بټخیلی اوسیدونکو ودرش کلن سباحت د پنځو بچو مور ده، خو سره د خپل کورنۍ په رسالپور کې میشتا، ځکه چې خاوند یې سرکاري نوکر دی او ډیوټي یې د خپل علاقې نه لري ده. په داسې حال کې چې سباحت خپل بچو له ډوډۍ پخولې، مشال ریډیو ته ویل چې په یوازې ورته د کور کارونه او د بچو سنبالول ډیر ګران دي او دا چې دومره وخت ورته نه میلاویږي چې د بچو سره کینی او تر د سکول د سبق په حق لا پوښتنه وکړي.
د یو مور په حیثیت باندې زه پورا کوشش کوم چې زما ماشومان ته زه صحیح تربیت ورکم، صحیح پرورش ورکم، دوی نه قابلان انسانان جوړ کړم، یو باشعور انسانان تینا جوړ کما. ما ته په خپل پرورش کې دا سیز کمې نه ښکاري. زه د خپل ماشومان او د کور د صفایي هم ډیر زیات خیال ساتم، خو د دې باوجود زما هاون زمانه ډیر زیات هیله مند دی چې د ماشومان صحیح تربیت نه کوي، هغوی له صحیح ټایم نه ورکوي، هغوی ډیر زیات نالایق دي، قابلان نه دي. دا ټوله ستا وجه ده، ستا په وجه هغوی داسې شلو. خو زه خپل کوشش بھرپور کوم چې زه خپل کور د ماشومانو خیال هم په صحیح طریقہ وساتم.
کیو اڑختا سباحت بچو له پوره وخت نشي ورکوي، نو بلخوا د چار صدی اوسیدونکو اتدرش کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده هم دغه فکر کوي چې وستازی پرې خودا ولې د کور د امروزه کارونو نه چې اوسګاریږي، نو بیا دومره وس نه لري چې خپل بچو ته سبق خای، ځکه یې ورله وستاز نیولې.
خبره ته ما خبرې کولې، بس نوکری مې پرې هودله چې ته وړولم ټایم نه ورکې او کور دې سي پروت. ما وی زه به نوکری پرې دم، نه زه به وړولم پوره ټایم ورکم او د کور د دنیا کارونه
نو ما ویزا اوس په کور دا کار نو هم پکې پوره کوم وړول به ټایم هم ورکوم سکول کار هم سره کوم نو نه کیږي دومره مصروفیت دومره کارونه او بل میرا تخواهم بیمار ده نه ټول خدمت هم زه کوم وړو د پاره مې اوس ریویشن یو ځکه چې وړو د پاره پس ما ټایم نه شو ورکولی او چې د پاسه باندې بیا میلمانه راشي نو بس هغه د هغه نه هم تاویګ را تاویګ او بل دا چې کارونه به تاسو ته بجې پاتې میلمانو سره خو کار بیا نه شي کولی ته کو کارونه به تاسو ته پاتې
د کر کوسی دن کې سلويخ کلن اجمیر شاه چې د شپګو بچو پلار دی او د پېشي په لحاظ ډرایور دی. مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د پلار ضرورت څومره وي. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې ګټه وټه د سړي او په بچو نظر ساتل یا تعلیم او تربیت ته پام کول یوازې د مور ذمہواری او لومبنې ترجیح پکار ده، ځکه چې بهر کارونه د سړي په سر وي او د کور سمبالښت د ښځې فرض دي.
ماشوم باندې چې کوم د مور ډیر زیات اثرات وي، ماشوم لویول چې کوم دی دا د مور تر چنګ کیږي زیات وخت خو چې کوم د ماشوم له مور سره وي. پلار خو چې کوم دا غو د ذمہواری چې هغه بار لاړ سي نوکری وکي چیرې کار نور کار روزګار چوکي چې هغه سره ګټ واټه وکي هغه د بار نه پیسې وګټي او کور نور چې کوم اخراجات دي لا کور نور چې کوم کارونه دی هغه وکي. او مور خو هر وخت له ماشوم سره وي په کور چې وسره نو په کار د چې شیشه خبرې ورته زده کی مور سره هر وخت موجود وي نو مور په دې چې ډیر زیات کردار ادا کړی.
دا چې ولی پټولنه کې اکثر د اولاد د پرورش لپاره یوازې مور ذمہواره ګڼل کیږي، دغه پښتنه مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان کې د زنانو په معاشي توګه با اختیار کولو لپاره کارکونکي نورین شهریار نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د سنفی امتیاز او ټولنیز دود دستور لوجي په کورونو کې یوازې د مېرمن نه تمه لرل کیږي چې د کور ټول کارونه به تر سره کوي، چې پکې د ماشومانو ساتنه، جامې مینځل، د کور صفائی او پخلی کول شامل دي، ځکه خځې هم د معاشرتی د باول وجی د ضرورت نه زیات بوج برداشت کولو کوشش کوي.
یو په پښتنو کلچر کې د خزو کار کولو ته یا د خزو کور نه بهر وته خنه ګڼل کیږي. نو زیات تر زموږ چې خواتین دی هغه کورونو کې وي او ظاهر ده چې سړی چې دی نو هغه بهر ځي نوکری لیا کار لیا چې سم دغه اکټیویټیز وي. نو چې خزو اوبویسلی کور کې وي نو اٹومیټیکلی د کور ذمہ واریاں هم پاغي باندې راشي او د اولاد ذمہ واریاں هم اولاد زیات ټایم اته ګنټي لس ګنټي پلار کو نه بار یو مور وی اولاد سره نو بس هغه ما شومان و اٹیچمنٹ مو ته شو بس مور یو قسم ذمہ وار شي ان انټینشنلی هغه ټول ریسپانسیبিলিটি پای باندې راشي کنه بیا شپې کې ما شوم ته تکلیف وی نو کو والد یا خاوند هغه موجود هم وی نو خزوم ګڼل کیږي دا غي د پاره چې هغه با
د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د ذهني ناروغانو علاج کوونکي ډاکټرې ارشیرباب مشال ریډیو ته وویل چې د یوې میرمن لپاره د کور د سمبالښت سره د اولاد زیږول او بیا پالنه یو عام عمل ګڼل کیږي.
معشوم کا اسکول کے خنائی داغ پرفارمنس داغ کارکردگی ملامت موری مور پہ خیال لساتی سولہ سو پنجل سو کالو معشوم واد کڑے دندائی بتالو قلم پمنس کے پاتی شوی بیا تو داغی نلتما ساتھی بچی تو تیاری چی بخا مخا فرسٹ پوزیشن عملی اے گریڈ بملی دی نا انصافی کئی مور سارا
ډاکټر ارشی ارباب دا هم وای چې کومور په ذهني توګه صحت مند نه وي نو بد اغیزی په اولاد هم پریوزی.
ک کومګا د مور پر ویو باندې خبر وکو نو یو خو سوسایټي یا خاندان ول بلیم کوي ملامت کوي چې د مور تربیت غلط کړي دي او بل خو هغه مور چې دی هغه هم ملامت هم شي او هم ول پدې خبر غوسه ورزي چې را دومره زیات کارونه کې مصروف و ما یا زه دې 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 نو کې مصروف هم چې ما هغه سي تربیت و نه کړې شو هغه یو قسم له ګیلټ کې وي خو بیا دې سره دام د چې هغه کې خپل هم ډېر زیات چړچړه پن او ډپریشن راشي دا یې خوب خراب شي خپل خوراک باندې بالکل توجه نه ورکوي دې کې یا ماشوم ډېر زیات سنسیټیو شي دا کانفیډنس لیول بيخي ختم شي یا بیا هغه ډېر زیات اور هایپر شي او دا مور پلار خبره بیا نه مني اوس په مور باندې دومره پریشر او چا دا کور کارم کوي ا دا سړی خیالم ساتي او ا دا خېب دیم کوي ور سره د دې علاوه یو شی چې کوم د زمونږ طرفونو ته یا د فیملی پلانینګ کانسپټ هم نشته ماشومان هم زر زر پیدا کوي نو لومړی ماشوم چې دی هغه پسې دویم ماشوم زر راشي دویم پسې دریم راشي نو مور چې دی هغه نور هم بیزی شي
پروفیسر ډاکټر شاهده امان پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو په څانګه کې استاذه ده مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د مور کردار څومره مهم دی نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د اولاد په بهتره روزنه کې د مور د کردار اهمیت واضح دی ځکه چې د وړوکوالي راهسې ماشوم د خپل مور سره ډیر وخت تیروي او نارینا د معاش په غرض زیاتره د کور نه بهر وي نو زکا پټولنیس کچ د اولاد ساتنه د خزی لپاره د ژوند پچارو کې د هر یو کارنا اهم ګڼل شي
ظاهری خبره دا چې مونږه تربیت خبره کوو او چیلنجز خبره کوو نو ماشومان ته زما دا خیال دی چې هغه کور کې وي مور سره نو مور ته دا پکار ده چې خپل ماشوم ته همیشه خپل خاندان باره کې خپل خپلوانو باره کې خپل قوم باره کې خخ خبره کوي ته خ کیسه کوي ته یعنی هغه ماشوم ریلیټ کوي خپل کلچر سره خپل ویلیو سیستم سره هغه ته فرق استه کوي کې څنګه دا ویسترن کلچر آن سلاٹ چې دا هغه صدا هغه څنګه زمونږ ماشومان چې دی هغه ویسترنایز کوي لګیا دی هغه میانس کې سفر کوي یو ویسترن کلچر او ایسترن کلچر میانس کې سفر کوي بیا زمونږ چې کوم یو ٹریڈیشن کلچر دا هغه څه اهمیت لري نو هغه باره کې جانکاری خپل ماشوم ته ورکول ډیر ضروری ده
پروفیسر شاهده امان دا هم ویل چې میرمنې د خپل کورنۍ لپاره به معاشه کارونه تر سره کوي باوجود د دې چې نارینه هم په بشپړ توګه ورتیا لري خو بیا هم خزه د غبار په سر وړي او له دغه وجه زیاتره کورنو کې د اولاد د پرورش ذمہواری هم یوازې میرمن ته په غاړه کولو هڅه کیږي
نن سبا چونکہ تعلیم یو تو ډیر اهم جذب دی ته زندگی نو کوشش ته سی پکارا دا کہ ماشومان یو زل چې سکول ته ځي نو مور او پلار ته سی پکارا دا کہ غوی سکول کې مغوی باندې نظر ساتي چې ټیچران غوی ته څنګه سبق خي کم یو ماشومان سره ته دوستانه شتا غوی کور ته پکارا دا کہ بندر رو غوی خپل کور ته ماشومان چې غوی ته پته چلی کی دا پیر گروپ چې دا هغه څه قسم ماشومان دي کیونکہ عمدہ پیئر گروپ نہ ماشمان ڈیر زیادہ استقبال کی انہوں دا سوکھ دی ظاہری خبر ادا چمنگا تربیت خبر کو زمنگا دینی تربیت چی دے آغا یو ڈیر اہم جذب دے آغا سنگا تب ریلیونٹ سات ہے معاشم دا پارا اور سنگا پتا معاشم تا اخپل دینی اقدار خے کور کے یعنی تھرو پریکٹس دا ڈیر ضروری خبر دی یو محنت تا پارا اگوئی آمادہ کھول اور بیا آغا محنت نتیجے کہ وہی تو ایگزامپلس ورکول کہ سنگا قومون خوش ہوئی دی سنگا خلق خوش ہوئی دی خاندانون خوش ہوئی دی اور یو معاشم سره ڈسکشن یعنی وہی انگیج کول مینا ورکول ضروری تھا وہی تو کانفیڈنس لیکن وہی سره سره معاشمان دی اغه سره خبر پټای نه خپل میندنه هر خبر وہی تو
د ماهرینو په خبره چې د اولاد د پرورش ذمہواری څومره د میندو ده، نو هغه رنګ د پلرونو هم جوړیږي. باید چې پلرونه هم خپلو بچو ته پاملرنه وکړي چې د اولاد په تعلیم او تربیت کې یې سکمه پاتې نشي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازت راکړئ. د الله پامان.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.